द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستلی مشهید د وایس اپ امریکا دیوا سحر په خیر خبرونو پرونه ده نن په پاکستان کې د اتوار ورځ د جون 9 نیټه او د سحر شپږ په افغانستان کې په نیمه او د امریکای په سر خر واشنگتن ډي سي کې د شپې 9 بجې او د جون 8 نیټه ده په دې خبري خبرونه کې درته زه رحمان بندره و سلام علیکم د خبرونو سټکی شمالی وزیرستان کے پرل پسی پدبے مورز ہم د پوزی گاڑی حملہ پر نتیجہ کے درے پوزی اسکر وجل شوی دی طالبانو د شمالی وزیرستان د پوزی افسرانو د وجنے پڑا قبول کړی دا او نن د امریکا د ایف 35 یا پنزه در جیٹ الوتکو د تربیت پروگرام نا د ناٹو اتحادی ملک ترکیا پائلٹان باہر کړی دی او د کرکټ په نړیوال سیالیو کې نیوزیلند افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړې او انګلند بنگلاديش ته په 1 بندو ماتې ورکړې ده دا د خبرونو سرټکی اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبلي ضلع شمالي وزیرستان کې پر لپسې په دویم ورځ هم د پوځیانو گاډې په چاودیدونکو موادو لوزول شوې چې پکې درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي د خالی پر ورځ د سیمې څخه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې د پوځي گاډي د تازه چاودنه د شمالي وزیرستان په بویا دیګان سیمه کې هغه مهال شوي چې پوځیان په یو گاډي کې په سړک تېرېدل سرچینو پخلے کړه چې پیخه کې دو پوځیان پټک وجل شي او یو جوبل شوی وو خو جوبل رستو په اسپیټال کې ساور کړه د پیخې نه سمدستي رستو په ګڼ شمیر کې امنیتی ځواکونو د پیخې ځای ته ځان رسولی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او هلته یې کرفیو لګولی ده پاکستانی طالبانو تیر ورځ شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د وجل شو پاکستانی پوځي افسرانو د وجنې پړه په غاړه اغستې او په خپل یو بیان کې دغه پیخې ته د اختر د تحفې نوم ورکړی دی د پاکستان پوز ویلی د شمالي وزیرستان د میرمشاه په ډوګه مچه مداخل کې تیر ورځ د ماین په یو چودنه کې د پوز درې لوړ رتبه افسران او یو اسکر وجل شوي او درې نور سخت جوبل شوي دي د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو معاون فردوس اشکوان دغه پیښې پړه د جمعې پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو علي وزیر او محسن داوړ ور اړولې او ویلي دي چې که هغوی د ترهګرو په ضد د عملیاتو مخه نه وي نیولې نو دا پیښه به نه رامخته کېدلې خود خالی پورو د پاکستان طالبانو د تحریک د ویان محمد خراسانی لخوا مطبوعاتو ته پلیګل شي بیان کې ویل شول چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي افسرانو په بمی چودنه کې د وجل کېدو پړه دوی په غاړه اخلي بلې خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان کې د ماین په چودنه کې د پوځي افسرانو په وجنه خپل غبرګون کې ویلي دي سو دښمنه عناصر د قبایلي سیمو تورزن ولس تیر باسي د خالی پروز د فیسبوک په خپل رسمي پاڼه هغلی عمران خان لیکلی دی چې ریاست به هغو عناصرو ته په امن کې د خندانو راولاړولو اجازه ورنکړي څوک چې قبایلي ولس ترباسي په خپل لنډ بیان کې عمران خان نه د واضح کړی چې دښمن عناصر یې چاته ویلي خو د عمران خان د دې بیان مخې ته راتلو وړاندې د اطلاعاتو د چارو په هکله د هغې معاونې فردوس اشکوان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پی ټی ایم مشرانو علي وزیر او محسن داوړ په غاړه اچولې وه په لندن کې او ویلز کې روان د کرکټ نړیوال جام په لوبه کې نن نیوزیلند خپل دریمه لوبه هم وګټله او افغانستان ته یې په اوو لوبغاړو ماتې ورکړه د دغې لوبې ټاس نیوزیلند ګټلی وو افغانستان ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړې وه د افغانستان ټوله لوبډله په 1.1 اوورونو کې په 122 منډو جوړولو وسوځېده د افغانستان لومړي لوبغاړو یا سپینرانو ښه لوب وکړه او په لومړي 10 اوورونو کې 120 منډې جوړې کړې دي خدا حضرت الله زازی د سوزیدو وروسته د افغانستان نور لوبغاړي په میدان ټینګ نشول او په یو بل پسې وسوځیدل افغانستان خپل دریمه لوبه په ورلد کپ کې مسلسل وبایلله په لندن نو ویلز کې روان د کرکټ نړیوال جام په یو بل لوبه کې کوربا انګلند بنگلاديش ته په 1-0 منډو ماتې ورکړې او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او هند ولسونو ته د پیخو ستونزو د هواری او پسیمه کې د امن د ټینګښت په خاطر یو وار بیا هند ته په ترهګرۍ د کشمیر په ستونزو او نورو معاملاتو د خبرو اترو وړاندیز کړی دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
وزه تورنیک وړاندې کوو د خبرونو ځنی رپورټونه. د افغانستان سره په خپله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمال وزیرستان کې پرله پسې په دویم ورځ هم د پوځیانو ګاډې په چاودېدونکو موادو کې لوچول شوې چې پکې د پاکستان د پوځي مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دغې پیښې پړه د طالبانو په غاړه اخیستې ده. نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال عدنان بټنی په رپورټ کې راکړي.
چارواکي وایي دغه پیښه د تیر ورځې خړکمر پیښې څخه نږدې 10 کیلومتره لرې ختیځ او د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه 25 کیلومتره لرې لویدیز بویا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د امنیتي ځواکونو غشتي پارټي ګاډي حرکت کولو او د سړک په غاړه شخړې سي بارودي موادو له زورداري چاودنې سره ورټنګ والی دي. د دوی په خبره چاودنې له امله ګاډي په بشپړ ډول سره زیانمن شوی او په نتیجه کې دوه عسکر مړه او درې ټپیان شوي. زیاته کړې تر چاودنې وروسته ژوبل شوي او ټپي شوي عسکر په سیمه کې نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د یادونې ده چې تیر ورځ هم بویا څخه نږدې 10 کیلومتره لرې لویدیز خړکمر مچاخیل سیمه کې هم د سړک په غاړه بم چاودنې په نتیجه کې څلور عسکر وژل شوي او درې ټپي شوي وو. پوز ویان دی ادارې آی ایس پی آر په خپل بیان کې ویلی وو په وژل شوي عسکرو کې د پوز درې افسران لیفټنل کرنل میجر او کیپټن په شمول یو حوالدار هم شامل دي. ویلی وو په عسکرو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي ځواکونو پکې د لټون عملیات کړي او په ورستۍ ځنې حملو کې مرسته کوونکي یې نیولې دي. د دوی په خبره په تیر شوي یوه میاشت کې شوي حملو کې نږدې 10 امنیتي سرتیري تر دې مهاله وژل شوي دي. په دې تیر ورځ پیښه کې وژل شوي عسکر په خپل پلارنیو سیمو کې له پوځي اجازه سره خاورو ته سپارل شوی چې پکښې د ګلګت، کراچۍ او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا لکې مروت تاجزۍ سیمې کیپټن عارف الله هم شامل وو. د دوی په جنازو کې د خپلو خپلوانو ترڅنګ د سیمې پوځي افسران او حکومتي چارواکو هم ګډون کړی. پاکستانی طالبانو د تیر ورځ وژل شوي د پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په خپل غاړې اخستې او د طالبانو ترجمان محمد خراسانی په خپل بیان کې دغې پیښې ته د اختر توفه ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځي افسرانو وژنې ته په غبرګون کې ویلي څو دښمن عناصر د قبایلی سیمو تورزن اولس تیر پاسي خو ریاست په هغو عناصرو ته په امن کې د خنډانونو راولاړولو اجازه ورنه کړي څوک چې قبایلی اولس تیر پاسي. وزیر اعظم دانه د سپینه کړي چې دښمن عناصر چاته ویلي خو د نوړانه د هیواد مرکزی حکومت ویاندې ډاکټر فردوس عاشق افغان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشرانو او قومي پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ اړولې ده. خو د پښتنو د ځوانانو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ریاست وار پار خطا دي او د ترهګري ختمولو په ځای ټول کار د ترهګري په ضد فعال پی ټی ایم مشرانو کارکونانو زورولو نیولو او تنګولو ته یې استلای دي. د یادونې ده چې تیرې مئی پښپګويستمه نیټه په خړکمر سیمه کې د ډزو پیښه رامنځته شوې چې پکښې 44 کسان وژل شوي. په اوس په دې پیښه پی ټی ایم مشران تورزنوي او وایي د دوی په چک پوسټای نیخ په نیغه ډزې کړي او په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري ټپي شوي هم دي. خو پی ټی ایم دغه دریز ردوي او وایي په اوس په دوی نیخ په نیغه ډزې کړي او د پوس ډزو په نتیجه کې د دوی 44 کسان وژل شوي او تر دې شو نه زیات ټپيان شوي هم دي. پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د پیښه غندنه کړې او ملکی او پنړیوال کچه د بشري حقوقو تنظیمونو د دې پیښه په آزاد کچه د بیطرف پلټنو غوښته هم کړې ده. دا د هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف په اړوند تورونه لګول کیږي چې وسلوالو سره نرمه رویه لري چې لوجه بیا په دې هیواد کې بد امنی سیوا شوي. وزیر اعظم عمران خان په تیر شوي وختونو کې وسلوالو ته پېښور کې دفتر جوړولو وړاندیز هم کړی وو او په پارلمان کې مخالفه ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د دوی په حکومت کې شامل درې وزیرانو باندې د وسلوالو سره د اړیکو لرلو او همکاري کولو تور پورې کړی وو. یاد دی چې پاکستانی پوځ هم داوه لري چې په قبایلي سیمو کې د یو شمیر عسکرو په تاوان د وسلوالو نوغې ایستلې دي. پوځ وایي د عملیاتو کې زیات بری ترلاسه کړی او د وسلوالو نیټورک یې په بشپړ ډول سره شنډ کړی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
پاکستان کې د بلوچستان د سرې محکمې یا د عدالت قاضي جسټس فایز عیسی په ضد یو ریفرنس جمع شوی دی او د هغه خلاف پکې پلټنې کیږي. د ریفرنس یا خواست په ضد باندې د پاکستان د وکیلانو تنظیم ویلي دي که دا ریفرنس واپس وانغستل شو نو په 14 جون به په ټول پاکستان کې احتجاجي لاریونونه یا مظاهرې کوي. پیر ولاد شاه د اسلام آباد نه په دې موضوع راکوي یو رپورټ.
دا پاکستان صدر د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ او د سندھ ہائی کورٹ بل یو قاضی په ضد ریفرنس یا مقدمه چلولو منظوری ورکړې ده. د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ باندې تور دي چې د بهرنی هیواد کې د خپل بچو او ښځې په نوم جیدادونه اغستې دي. د ګل پر روز اسلام آباد کې د پاکستان په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل غونډه کې هم د دغه معاملې جاج اغستلې شوې دي او د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د کونسل مرستیال مشر سید امجد شاہ د جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بسد مقدمہ بھی بنیاد بلل دا او د دغه قاضی اوریدنې پروس په ګرد پاکستان کې د هړتال او احتجاج اعلان هم کړی دی.
تمام وکلا تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائیڈ پر مبنی ہے، میلافائیڈی پر مبنی ہے. ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے.
دے وای چې په نننې غونډه کې شریک د وکیلانو د تنظیمونو ټول غړو د حکومتي ریفرنس رد کړي دي او دوی ګڼي چې حکومت دا د بنیتې په بنیاد منظوره کړي چې غرض د قاضیان په نخښه کول دي. سید امجد شاه ویل چې غونډه د ریفرنس منظورې په سر د قانون مرکزی وزیر او مرکز نماینده وکیل اټارنی جنرل د استعفا غوښتنه کړې ده او دې سره په حکومت باندې د مقدمه واپس اغستو غږ هم کړی دی. دا قضیه په یو داسې وخت مخه تراغلې کله چې پروستو کې قاضی فائز عیسیٰ د یو مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې احتجاجي په لټ سره تړلې کیس فیصله جاری کړی وه او دې فیصله کې جسټس قاضی فائز عیسیٰ د ملک فوجي استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکې کړې وې او دې سره د هیواد د سکیورټي ادارو مشرانو ته دا هدایت هم جاری کړو چې دوی د فوجي افسران غیر آئینی ګامونو نه منع کړي او دا د هم باوري جوړ کړي چې په راتلونکي کې د فوجي جرنیلان او افسران دستور کې ټاکلې شوې حدونو کې اوسي. سپریم جوډیشل کونسل پاکستان کې د اعلی عدلیه د قاضیانو د احتساب لپاره یوازینی اداره ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې کینی. مخالف ګوندونه هم په حکومت باندې د ریفرنس منظورولو په سر سخت ټکونه کوي او تور لګوي چې ګنې حکومت د خپل خوښې عدلیه غواړي. خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریفرنس لیګلو معامله قانوني بولي او په دې کې د خپل سکس په ایجنډي یا د یو قاضي په نخښه کولو الزام ردوي. که څه هم د پاکستان فوج لا تر دې دمه په دې معامله څه غبرګون نه دی جاري کړی خو د دفاع وزارت او آی ایس آی د جسټس قاضی فائز عیسیٰ د فیض آباد پر لټ سره تړلې فیصلې په ضد سپریم کورټ ته بیا کتنې خواستونه کړي دي او پاکستان بار کونسل بیا د دریز هم رولی چې په ګرد هیواد کې د اعلی عدلی بیلابیلو قاضیانو په ضد تر 350 خواستونه ورکړی شوی دی. خو اخر ولې په دغو کې یوازې د جسټس قاضی فائز عیسیٰ خواست اورېدنې ته لومړیتوب ورکول کیږي. سپریم جوډیشل کونسل د جسټس قاضی فائز عیسیٰ په ضد قضیې اورېدنې لپاره راتلونکي اونۍ زیارت ورځ ټاکلې ده او په دغه وروزه ټول اړوند ډلو ته د حاضرې دو نوټس جاری کړی دی. پروستو کې سپریم جوډیشل کونسل د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی استخباراتي ادارو په ضد تقریرونه کولو په تور د خپل څوکۍ نه لرې کړی و. اواله عدالت د شوکت صدیقی دغه بیانونه د یو قاضي د منصب سره تړلې ضابطو سرغړونه ګرځولې وه. پینډې وکیلانو غونډې ته خپل وینا کې جسټس شوکت په آی ایس آی باندې عدالتي چارو کې د لاسوخنې تورونه لګولي وو، او دا الزام هم لګولو چې آی ایس آی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د خپلې خوښې فیصلې جاری کولو لپاره په عدالتونو او قاضیانو فشار اچوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
روس د الوتکو یا جازونو د دفاع د نظام په لړ کې چې کوم لوزنامه کېدا په دې کې سو خند یا زند راتلو په وجه باندې امریکا د ترکیه خلاف د افغان په توګه باندې د ناټو د اتحادي هیواد د ایف 35 یا 15 جنگي جازونو چې کوم پایلټان وو هغه د خپل تربیه د پروګرام نه بهر کړی دی. دا خبر رائټرز خبری داری ورکړی دی او په دې باندې سرنګه اوس کولی شي چې د ترکیه جازونه چې دي پایلټان چې دي هغه به د ایف 35 جنگي جازونو تربیه نه ترلاسه کوي یا تربیه کیږي به نه. امریکا دا تربیه څنګه درولې ده؟ یو رپورټ پر وړاندې کوو. کلسوم کاکړ تیار کړی دی.
امریکا ترکیه ته خبرداری ورکړې چې د جولای د میاشت تر اخره پورې د روس څخه د هوایي دفاعي سیستم یا نظام اخستو څخه لاس واخلي. کنه که داسې ونه کړل نو امریکا او ناتو اتحادیې څخه د اف 15 جنگي جازونو پروګرام څخه به لرې کړي. د امریکا د دفاع چارو عبوري سیکرټر پیټریک شانان د ترکیې خپل هم منصب ته یو لیک لرلې چې د ترکیې پایلټانو تربیه به د جولای په 1.5 وځنډول سي، او که ترکیې د روس څخه د دفاع نظام اخستو څخه لاس وانخستو نو د ترکیې امریکا څخه اخستل سوي 4 F-15 جازونو اخري قبضه به ورنکړي. ښاغلي په لیک کې لیکلي چې د F-15 پروګرام لپاره د ترکیې د پایلټانو تربیه ته به اړتیا نه وي که چېرې د F-15 جنگي جازونو پروګرام وځنډول سي. ښاغلي شانهان په خط کې لیکلي چې د F-15 موجوده تربیت اخستونکو پایلټان چې دا مهال د لوک ایر فورس بیس او په اګلینز ایر فورس بیس کې تربیت ترلاسه کوي بل کورس مکمل کوي سي، او بیا د دې کال د جولای 1.5 نیټه به د امریکا څخه بیرته ترکیه ته ځي. او زیاته کړی چې اوس هم د متبادل وخت سته چې ترکیې د 400 روس څخه د اخیستو فیصله بدله کړي. ښاغلی دا هم خبرداری ورکړې چې د روسیې 400 وایي دفاعي نظام اخیستل د انکارا د امریکا او ناټو سره اړیکې په خطر کې اچولې دي. امریکا ترکیه ته وار په وار خبرداری ورکړې چې د روس څخه دفاع نظام اخستل د F-15 جنگي جازونو لپاره خطر دی. کم چې ترکیه پلان لري د امریکا څخه واخلي. امریکا وایي ترکیه دواړه یعنی د روس څخه S-400 او د امریکا څخه F-15 جنگي جازونه نسی اخستلی. که څه هم د امریکا لخوا د خبرداریو باوجود ترکیه د روس څخه د دفاع نظام اخستو ته دوام ورکړی دی. ترکی سل جنگی جازونو اخستلو کی دلچسپی لري چې قیمت یې نږدې نه عرب ډالر جوړیږي. سیړونکو وایي که ترکی د F-15 پروګرام څخه لری کړي نو دا د دواړو اتحادي هیوادونو په اړیکو کې به په دې وروستیو کې تر ټولو لوی لانجه وي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلق من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د صدر ډونلډ ټرمپ د حکومت په جوړېدو وروسته د هغه د انتخاباتو کې د روسي لاسوهنو پلټنې روانې وي، او وخت په وخت په دې په مطبوعاتو کې په صدر ټرمپ باندې شکونه هم شوي دي. هغه د دې بیا بیا نه انکار کړی دی چې روس په دې انتخاباتو کې د صدر ټرمپ سره مرسته کړې ده، خو دا لړۍ لا ختمه نه ده. په دې کې آخري رپورټ چې دی هغه رابرټ مولر وړاندې کړی دی، او رابرټ مولر چې دی هغه په دې رپورټ د دوه کال راسې کار کوو. اوس په کانګرس کې به د کانګرس کمیټي چې ده هغه د رابرټ مولر نه په دې حقله تفصیلات اخلي. سمیر حسن پیو رپورټ وړاندې کوي.
دغه د کانګرس اورونه به د راتلونکي ګل پورس په واشنگتن کې کیږي، خو د خصوصي نماینده رابرټ مولر چې دغه رپورت مکملولو پسې خپل سوکۍ پرې خو دی، د کانګرس کمیټي ته جواب د پاره وړاندې ناراضي. دغه اورونه به لیسنز فرام د مولر رپورت پرزیدنشل ابستراکشن اند ادر کرایمز د نوم د لاندې کیږي، یعنی مطلب یې دی د مولر د رپورت نه زده کړي، صدارتي اختیار په ذریعه مخنیول او نور جرمونه. د کانګرس کمیټي ته به پخوانی امریکني وکیلان او نور قانوني ماهرین وړاندې کیږي. په دغه کسانو کې به یو د 1900 واټرګیټ او رواني اني شاهد، او د هغه وخت د صدر ریچرډ نکسن د پاره د وایټ هاوس وکیل جان دین هومي. د کانګرس کمیټي وای غواهان به د مولر رپورت په ثبوتونو بحث کوي، چې ګینې صدر ټرمپ اکثر لا په تفتیش کې خندان جوړول. د کم په وجه چې د امریکا استخباراتي ادارو په نتیجو باندې باور نور مضبوط شو چې روس د 2014 د امریکا صدر انتخاباتو کې لاسوهنه کړي په دې نیت چې ټرمپ صدارت ته ورسي. د نن پس بعد شورو پورس د کانګرس استخباراتي کمیټي هم یو اورونه کوي. دغه کمیټي ته بیا رابرټ مولر وړاندې کیږي، او د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې یا اف بی آی په خوانی مشران به هم اوریدل کیږي. دغه دوانو کمیټو مشري به ډیموکراتس کوي. ډیموکراتس ځان لا په دې معاملې په یو رائے نه دي چې د مولر سره څنګه معاملې وکړي شي. مولر د کانګرس کمیټې وړاندې د بیان یا سوال جواب ورکولو نه انکار کړي، په دې یره چې د سیاسي ګټو لپاره د هغه نه فائدہ اغستې کېدای شي. خو ډېر ډیموکراتس په دې یقین دي چې مولر ته د رپورت په حق لا خلکو ته د خپلو موندنو وضاحت کول پکار دي. ډیموکراتس په دې هم غور کوي چې کانګرس کمیټې ته وړاندې کېدو لپاره دی رابرټ مولر ته قانوني پیغام ولېګل شي. د مولر رپورت په حق لا زیات نه زیات معلومات ترلاسه کولو د دغه کمیټو کوششونو مخې ته دوه خندان دي، یو د صدر په حیثیت ټرمپ ته ترلاسه خصوصي حیثیت، او بل دا چې مهمه گواهان هم بیان ورکولو یا نور دستاویزات جمع کولو نه منع کړی شوی. بلخوا په سپیکر نانسی پلوسی هم د ډیرو ډیموکراټانو لخوا فشار رو پر زیاتیږي چې د ټرمپ د مواخذې د پاره د یو عمل شروع کړي، خو پلوسی په دې حق نه ده.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د کرکٹ ورلڈ کپ 2019 نړیواله سیالی په برتانیا کې روان دي. په دې کې تیر ورځ چې کومې دوه مهمې لوبې شوې، په دې کې یو لوبه افغانستان کړې وه د نیوزیلینډ سره مقابله وه، بل لوبه شوې وه د انګلینډ د بنگلاديش سره مقابله وه. د افغانستان په لوبه کې نیوزیلینډ خپل دریم لوبه د افغانستان خلاف په اول لوبغاړو ګټلې ده. د دې لوبې ټاس نیوزیلینډ ګټلې وو، افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. افغانستان ټوله لوبډله په 1.1 اوورونو کې په 1.2 جوړولو منډو جوړولو سوځېدلې وه. د افغانستان لومړی لوبغاړی یا سر بیټسمنانو په لومبو لسو اوورونو کې 1.2 منډې جوړې کړې وې. حضرت الله زیازی د سوځېدو وروسته د افغانستان نور لوبغاړي په میدان کې ټینګ شوي نه وو او په یو بل پسې سوځېدلې وو. په یو وخت کې د افغانستان منډې بے دستاوانه 1.3 وې او بیا د 2 رنزونو په وخت کې 1.6 وي او بیا د 2 لوبغاړو په رنزونو په وخت کې 4 لوبغاړي سوځېدلې وو. د افغانستان لغوا حشمت الله شاهدي تر ټولو زیاتې 8.5، حضرت الله زیازی 4.5، نور الله زدران 1.5 او آفتاب عالم 4 منډې جوړې کړې وې او پاتې نور د 10 کمې منډې وکړې. د نیوزیلینډ لخوا نشم تر ټولو غوره بالنګ وکړو، 5 لوبغاړي وسوځول. د نیوزیلینډ فرګوسن 4 او ګرینډ هم 1 وکټ اخیستی دی. د 1.2 منډو په هدف کې د نیوزیلینډ لومړی وکټ هم ډیر زر وسوځېدو او مارټن ګپټل بې د سمنډو جوړولو وسوځېد. خو د دغې وروسته د نیوزیلینډ کپتان ویلیمسن او ټیلر خلوب وکړه او د لوبې ګټه یقیني کړه. بلې خوا ته بنگلادیش خپل ټاس وګټو او انګلینډ ته د لومړی بیټنګ بلنه وکړه. د انګلینډ لوبډله چې پر روان نړیوال جام کې تر ټولو غوره لوبډله ګڼل کیږي، نن یو وار بیا خلوب وکړه. د انګلینډ اوپنرانو د 1.28 پارټنرشپ وکړو چې پکې جانی بیرسټو 1.5 او جیسن روی 1.35 منډې جوړې کړې. د ښه اوپننګ پارټنرشپ وروسته د نیوزیلینډ پاتو لوبغاړو هم غوره بیټنګ وکړو او بټلر 1.6، کپتان این مورګن 15، جی روټ 1.21 او پلنکټ 28 منډې جوړ کړې او بنگلاديش ته د ګټې لپاره 3.28 منډو هدف ورکړو. دا د نړیوال جام په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې وې. اوس درته زه دا وایم چې په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې انگلینڈ چې دی هغه خپل لومړنۍ لوبه د ساؤت افریقا خلاف ګټلې وه. افغانستان تر اوسه پورې 3 لوبې کړې دي، 3 وړ لوبې بایللې دي. پاکستان تر اوسه پورې 3 لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې ده، یوه یې بایللې ده او یوه سر په سر شوې ده. نن په دې ټورنمنټ کې تر ټولو اهم لوبه چې ده هغه د آسټریلیا او د هندوستان د لوبغاړو ترمنځ کیږي او دا په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې د دوړو طرفونو نه تر ټولو سخته مقابله ګڼل کیږي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې دي پای کې یو طرف ته ډېره ښه لوبډله او بل طرف ته کمزوري لوبډله وه. خو دا ځل آسټریلیا او هند دواړه د سر لوبډلې یا یو شان هم پله لوبډلې ګڼل کیږي او تمه کیږي چې ښه لوبه وشي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ریډیو د خبرونې د ټلویزیون د اوبخې د ریډیو د خبرونو خبرونه هم دې کې پای درسي. لوز 16 کې به بشیرینو پروګرام شروع کیږي او د بشیرینو پروګرام قربانه بوي منزه شهید او بختور شاه. زه در نوز د خپل پروډوسر اسمینه احسن سره ساسو نو غواړم اجازه خپل خیال ساتي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده vo.a.divanews.com.
هیر یې نکړئ.